رن اوریدونکو سلام په کابل کې اته بچی شوې په روان یو سات کې دوه خبرونې تاندې څنګه او درسي سات په ووري خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورنه د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې دوه افغان وګړي تیرونی د ایران په یو زندان کې اعدام شوي. دغه سازمان چې مرکز په ناروې کې دی پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو دوه افغان وګړو د مرغوم یا جدي پر دویمه نیټه د ایران د کراج په مرکزي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دغو افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی او دا هم نه دی ویل شوي چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2022 میلادي کال کې 502 کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنیو یوازې د 100 کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د پاتو راګیرو شویو سلګونو کانټینرونو لیک ته د اجازې ترلاسه کولو په هڅو بوخت دي. ویل شوی شاوخوا 3500 کانټینرونو ته د لیک اجازه ورکړل شوی او ټول افغانستان ته پر رسیدو دي. د دې خونې یو مسول خانجان لکوزی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کم 500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایثار پاتې دي.
هغه 3500 کانټینر هغه ته اجازه ورکړل شو او هغه نوڅه په لار دي او اکثر افغانستان ته رسیدلي دي. هغه نیگیټیو لیست چې 3500 کانټینر دي هغه اوس هم په کراچۍ کې پراته دي او کوشش کوو چې پاکستانی مقامات سره خبري وشي چې دا د یو ځل لپاره اجازه ورکړ شي چې خلاص.
پاکستان د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګری تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو د 10% تعرفه سربیره د 260 قلمه توکو پر لیک د بندیز ولګاوه. هغه څه چې افغان لوري ته د منلو وړ نه وو لدې کبل سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې سر پات شول. د افغانستان او کوربه هیواد متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شارجې په نړیوال میدان کې خپله دویمه شل اوریزه لوبه کوي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د متحده عرب اماراتو پر وړاندې د درې نړیوالو شل اوریزو سیالیو د لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې په لومړی سیالۍ کې وکولای شو متحده عرب اماراتو ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړي.
افغانستان چې تیر اونۍ له متحده عرب اماراتو دوی غیر رسمي 500 اوریزې لوبې ګټلې وې خپل لومړی شل اوریزې لوبې هم تیر جمعه د 2 منډو په توپیر وګټله. د ترکیې چارواکي وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په شک نیول شویو کسانو شمیر پرون 190 ته ورسید. د ترکیې چارواکو ترجمې پورې د نیول شویو کسانو شمیر 2 یاد کړی وو او په دې اړه د خپلو عملیاتو د دوام خبر ورکړی وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په 2 ښارونو کې د دغو لسکونو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ترکیه په ورستیو کې د اسلامي دولت له یادایشت افراطي غړو خلاف خپل عملیات لا شدید کړي. د غډلې په ورستیو کې د ترکیه په خوره کې دننه د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې په هغو کې د 2018 میلادي کال د جنورۍ میاشتې د لومړۍ نیټې خونړۍ حمله هم شامله ده. د استنبول پر یو نایټ کلب په هغه حمله کې 9 کسان وژل شوي وو. خبرونه مو اوریدل. مخکې مو هم یادونه کړې وه چې د رواني وسات ډېره برخه دوه خبرونه ته ځانګړې شوې خو تر هغه مخکې راپورنه د افغانانو یوه جلا وطنه شورا وایي هڅه کوي په 9 میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حل کې برخه واخلي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې ملګرو ملتونو ویلي ممکن په 2023 میلادي کال کې هم په میلیونونو افغانان بشري مرستو ته اړ وي او د سږکال ژمی په څو دلایلو سخت وي. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان او ایران څخه هم د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې چې دې موضوع هم د بشري بحران سطح لوړه کړي. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ژمي سړه څپه پیل شوې زیات کسان شکایت لري چې د بې وزلۍ له کبله د خپلو کورونو تودولو وس هم نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ازادي راډیو ته ویلي د هرات د زلزلې په څیر ځینو طبي آفتونو او په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی او ژمی ډیرو کسانو ته سخت کړی دی. د هلمند یو اوسیدونکی چې خپل نومی نه دی یاد کړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو د لاسنیوي غوښتنه کوي.
چې د طاقت یې واجېدله په وسه کېږي هغه قدر کومک زموږ سره وکړي واجېدله چې همله کریل یستانریا بل یسته ګزاره دي واجېدل په روزانه باندې ده واجېدله او په کور کې بیا مریضان هم ولري واجېدله باره به جانجان څنګه ساده وچې ډوډۍ له ولاکه پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ترڅنګ ځین نورو غیر دولتي بنسټونو هم د روان بحران په حال کې د مرستې لپاره مټي رابډ وهلې دي. په استرالیا کې د بهر میشتو افغانانو نړیوالو شورا چې د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې پکې شامل دي، په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د دې شورا مشر در محمد آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوسنیو شرایطو ته په پام سره د بسپنې ټولولو پروګرام هم پیلوي.
موږ د اوسنی وضعیت په نظر کې نیولو سره چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته باید ډېر توجه وشي چې خلک لوږې فکر به کړې سره مخامخ دي. په خاص ډول دا چې د پاکستان مهاجرین په زور باسي افغانستان ته هلته ځای نه لري، د دوخل سره به کومک وشي. موږ دغه د بهر میشتو افغانانو شورا یو نوی شکل سره راجستر کړل یا چې په دې کې چریټي اړخ موږ په خوانه درلودي دا مشکل اضافه سوله دا چې د خلکو سره کومکونه وغواړو او بیا افغانستان خلکو ته ورسو دا نه و دا مشکل اضافه کړل.
ملګرو ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2023 میلادي کال کې به هم چې سبا دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د 2023 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15,200,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د لوږې او بیوزلۍ په دوام له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډلیز اخراج د دغه بحران سطحه نوره هم لوړه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 800,000 افغانان افغانستان ته ایستل سوي دي.
د پلازمین کابل او بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو چې د ځینو جنایي پیښو شاهدانو وایي د غټول پیښو سخت اندېښمن کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې یې ادعا کړې وه چې په ټول افغانستان کې امنیت خوندي دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمین کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري او ادعا کوي چې په روسیو کې د اختطاف، قتلونو او غلاو په ګډون جنایي پیښې زیاتې شوې. د کابل یوې اوسیدونکو شکیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیس کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. هغه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتي د دې ورځو بسیار خراب،
امنیتي حالت په دې ورځو کې ډیر خراب شوی دی. څو ورځې وړاندې د کابل په دیارلسمه حوزه کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. له ماښام وروسته څوک له کور نه شي وتلای، حالت ښه نه دی، ټول خلک په ویره باندې نه کېدي.
د کابل خار د اتمی نه هی او سیدونکو چنې غختل په دې راپور کې نوم خپور شې. ازادي رادیو ته ول درو ورځې مخکې د دوی په سیمه کې د عبدالغفار همدرد په نوم یو ډاکټر وژل شو او دې پیخي د سیمې ټول اوسیدونکو اندېښمن کړل.
ابلوس ډاکټر همدرد همدل ته پسپیرانه نه وژل شو نو دا سی کې دی چې سبب بل څوک وژل شي بل څوک وژل شي نو مونږ واړو دولت څخه چې مونږ امنیت ونی سي.
دا په داسې حال کې چې یو ونې وړاندې په ننګرهار کې انسان تختونکو د الیاس په نوم یو ماشوم و تختولو ورسته وواجه. د الیاس پلار انګار مومند ازادي رادیو ته وویل چې تختون کوترې د زوی په بدل کې 50,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو د دومره پیسو د ورکړې توان نه لرلو.
اور دی ویلې چې زوی د من سره د تور خطا کېږه مو زه کور ته رااله مده درې ساعت منتظر شوم او دی ورته ویلې چې کې دې شي مونږ ته له کور راولې کو په خپل خو در شي مشکل نشته. کله چې زه کور ته رااله ما د سي 2 ساعت بعد ما د زنګ والو بیرونی را دی ویلې چې زوی د کوڅه کې دی چې کله کوڅه ته راوتل مو کوڅه کې مې زوی نه و په سپین کفن کې تاو او زوی زما شهید کړو ډیر به رحم شهید کړو.
نوموړی وایي چې اوس مهال دا او کورنۍ په امن کې نه دي، باید نړیواله ټولنې ستونزو ته رسیدنه وکړي. هڅه مو وکړه چې د دغه اندېښنو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویاند عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې طالب چارواکو تل ادا کړي چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې د روان لمریز کال په شپږو میاشتو کې 1,601 تنه له 8,000 د ډیرو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د اسرائیل ځواکونو پرون شنبه هم د غزې په جنوبي او مرکزی برخو کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکړ. ځایي اوسیدونکي وایي د ځواکونو په داسې حال کې مخته روانو چې هوایي او د توغندیو سختې ډزې هم روانې وې. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د وژل شویو کسانو شمیر له 26,600 زیات شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل ټانکونه په داسې حال کې چې هوایی او راکټي حمله یې ملي وي، پرون شنبه د غزې د مرکزی او جنوبي برخو پر لوري د مخکې تګ په حال کې وو. د غزې اوسیدونکو د دې سختې جګړې په باب له رسنیو سره خبرې کړې او رویترز آژانس راپور ورکړی چې د کلابندې شوې غزې زیاتې برخې ویجاړې شوې دي. د آژانس د راپور له مخې دغه پوځي عملیات په البوریج، نوسیرات، مغازی او خان یونس سیمو متمرکز وو چې سختو هوایی حملو یې ملتیا کوله او په دغو حملو کې روغتونونه هم په نښه شوي چې د فلسطینیانو د ټپي کېدو سبب شوي دي. د غزې روغتیا وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د غزې 115 اوسیدونکي وژل شوي. د فرانسې خبری آژانس بیا د توندلارې حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په حواله ریپورت ورکړی چې پرون یې ویلي د اکتوبر میاشتې له 9 د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو شمیر 1,602 او د ټپیانو شمیر 15,655 کسانو ته رسیدلی، هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید کړي نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 9 پر اسرائیلو حمله وکړه چې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل شول او 240 کسان نورې برمته ونیول. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې 9 ورځې یې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشي شول، خو اوس هم تر 100 زیات کسان یرغمل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د غزې تړانګې په جنوب کې په رفح کمپ کې په جګړه کې د بشري دلایلو 4 ساعته تکتیکي وقفه اعلان کړه چې ځایي اوسیدونکو ته مرستې ورسیږي. د اسرائیلو پوځ مخکې د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار له اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې د مصر پولې ته څیرمه په رفح کې ځانونه پناه کړي. راپورونه وایي چې له جګړه ځپلي خان یونس څخه په زرګونو کسان وتلي او په رفح کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره نړیوالې غوښتنې زیاتې شوې دي، د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پر اسرائیل د وسلو پلورلو یوه اضطراري موافقه تصویب کړه. اسرائیل ویلي تر هغو چې حماس افراطي ډله ختمه شوې نه وي، خپلې هوایي او ځمکني حملې به روانې ساتي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالاتونو په ډیپلوماتیک ډګر کې د اسرائیل ملاتړ کړی او اسرائیل ته د وسلو اکمالات هم جاری ساتلي دي.
تر نو اوریدونکو اوس مو رابولم چې تاندې څنګه یو درسي سات خبرونه ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله د ټولبه خوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خبرونه کې په هم دی اړه کېږي. په پیل کې محصلان راتوي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
اوس تعلیم ته خلق اولیت ورکوینه، ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړي هر ادارې ته چې ځي هغه کوم سند شي او تشه د دې لومړی شرط دا چې دی هغه ته توای چې تا زموږ سره د جنگ په وخت وخت نه دی تیر کړی.
دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې د هغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خط او د قلم لار ټولنې له غړي طولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو په عواملو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له ټولو ستونزو سره خپلو زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هیله ده تر پایه راسره اوسئ.
هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل او خاص ځوان کشر درلودل، هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپله یو ارزښت دی. د دې لپاره باید تعلیم